السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورئ چې نن په کابل کې د افغانستان پاکستان او چین د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم یو غونډه وشوه په دې غونډه کې د افغانستان په امنیتي سیاسي او اقتصادي همکاریو هر اړخیز بحث شوی دی نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
عبدالله عبدالله ته یو نږدې سرچینه وایي چې د دوی له اړخه د کاندید وزیرانو لیست بشپړ شوی او ممکن تر سبا حکومت ته وسپارل سي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه دوه انتحاریان نیول سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه وکړه چې پلازمېنې اسلام آباد کې د هندوانو د یو عبادت ځای جوړولو ته اجازه ورکړي. د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله ته یو نږدې سرچینه وایي چې د دوی له اړخه د پیشنهادي کاندید وزیرانو لیست بشپړ شوی او ممکن تر سبا پورې حکومت ته تسلیم کړی سي. فضل احمد مانوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د کورونا وبا او نورو بوختیاو له کبله ونه توانېدل چې د خپلو پیشنهادي کاندید وزیرانو لیست پر وخت بشپړ کړي.
لیست بشپړ شوی دی. په پام کې وه یو یا دوې ورځې مخکې شریک کړی شي، خو د ښکېلو خواوو د بوختیاوو له کبله داسې ونه شول. احتمالا نن سه شنبې یا سبا چهارشنبې به فهرست تسلیم کړی شي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي و چې د ارګ لخوا د کاندید وزیرانو په معرفي کې کومه ستونزه نشته، خو هغه ویلي و چې د عبدالله له ډلې کاندید وزیران معرفي سوي نه دي. د ولسمشرې د تیرو ټاکنو د نهایي نتیجو تر اعلان شاوخوا شپږ میاشتې تیرې سوي دي، خو تر اوسه پورې کابینه بشپړه سوې نه ده. په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس کې پر امنیتي همکاریو خبرې وسوې. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د درې واړه هیوادونو د بهرنیو چارو سیاسي معینانو ګډون کړی چې پر سیاسي او اقتصادي همکاریو هم بحث وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته وویل
در مورد تطبیق
درې واړه هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو د تفاهم لیک د هر اړخیز تطبیق په اړه خبرې وشوې. دغه سند په 2013 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک شوی و. نن ګډونوالو ټینګار وکړ چې د دوه اړخیز او درې اړخیز مجلس په چوکاټ کې د ترهګرۍ او تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره جدي او اساسي اقدامات وشي.
کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا د کانفرنس کوربه و. د سولې ولسی حرکت وایي غواړي د پلازمینې کابل په ګډون په شلو ولایتونو کې د روانو ناامنیو پر خلاف ولسی غونډې او لاریونونه وکړي. د دغه حرکت غړي وایي که څه هم په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې چې له مخې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې، خو په افغانستان کې لا هم د ناامنیو لړۍ روانه ده. د حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
د قطر له موافقه سره سره بیا هم بریدونه روان دي، تاوتریخوالی دي، بیا هم په جنگ کې موږ وژل کیږو، بیا هم په جنگ کې افغان ټکر ټکر کیږي، زموږ مسجدونه، روغتونونه او زموږ جنازې په نشه کیږي، لا هم د جګړې په منځ کې عسکر او طالبان وژل کیږي، لا هم په ځمکنیو ماینونو ملکیان وژل کیږي، لا هم دلته موږ در بدره یو، لا هم دلته موږ پر سر لوبې روان دي، لا هم په دغه بریدونه کې موږ وژل کیږو، یوازې قرباني موږ ورکوو.
دغه حرکت شاوخوا دوه کاله مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ترې وې بمی چاودنې وروسته پیل سو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه دوه انتحاریان نیول سوي دي. دغه ریاست نن رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان چې غوښتل یې په کابل کې پر روغتیایي مرکزونو او رسنیو حملې وکړي د پیچلو عملیاتو په لړ کې نیول سوي دي. د دغو کسانو نومونه لطفالله او حمدالله ښوول سوي چې وایي د کابل د شکردرې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه وکړه چې په پلازمېنې اسلام آباد کې د هندوانو د یو عبادت ځای یا مندر جوړولو ته زمینه برابره کړي. دا په اصل کې ده چې د اپوزیسیون مذهبي او سیاسي کړیو کې د دې پروژې په اړه مخالفتونه سته. د بخښنې نړیوال سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي هر څوک د مذهب او عقیدې ازادي لري، هغه حق چې د پاکستان اساسي قانون هم تضمین کړی دی. دغه سازمان ویلي د هندوانو د مندر د رغونې مخنیوی یو ناوړه عمل دی چې باید مخنیوی وسی. په اسلام آباد کې د هندوانو لپاره د لومړني مندر د جوړولو پلانونه د پخواني صدر اعظم نواز شریف د حکومت لخوا په 2018 میلادي کال کې منظور سی وو. د اوسني صدر اعظم عمران خان حکومت د شری کرشنا مادیر په نوم د دغه مندر د جوړولو لپاره د نږدې $6,00,000 په ارزښت مالی مرسته منظور کړه، خو مسلمانو، مذهبي مشرانو، سیاستوالو او د عمران خان متحد ګوند مسلم لیگ قاف رهبر د دغه پلان سخت مخالفت کړی دی. د عراق یو مخکښ سیاسي شنون کې پرون په پلازمینه بغداد کې لخپل کور څخه د باندې وجل سوې ده. نوموړي ته تر دې مخکې د هغو ملیشو لخوا اخطارونه ورکول سي وو چې ایران یې ملاتړ کوي. پر موټر سایکل سپرو وسولو پر وڅلوېشت کلن هاشم الهاشمي تر ډزو وروسته له ساحې تښتېدلې دي. هاشمي په عراق کې پر داعش اسلامي دولت ډلې القاعده او نورو افراطي ډلو له پېژندل سویو منتقدانو ګڼل کېدی. تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د ایټالیا ساینس پوهان په الپ غرونو کې د ګلابي رنګه کنګلونو د مرموزې پدیدې په اړه په څېړنه بوختي. په کنګلونو کې دا ګلابي رنګ د هغه الجی نښه ده چې د اقلیمي بدلون جریان چټکوي. د ایټالیا د تحقیقاتو ملي ادارې یوه غړي بیا جو دی ماریو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، هغه ګلابي رنګ واوره چې د الپ د یخچلي قشر پر ځینو برخو ښکاري احتمالا په ګرینلند کې له موجوده الجیګانو سرچینه اخلي. الجی د ګرینلند په اصطلاح تاریکه سیمه کې سته، هغه ځای چې کنګلونه د ویلي کېدو په حال کې دي. په معمول ډول کنګلونه د لمر وړانګې 80% بیرته مځکې ته منعکسوي، خو داسې ښکاري چې الجی د کنګل سطح تیار کوي چې له دې سره حرارت جذبوي او کنګلونه ژر ویلې کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 10 چټه شل. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 19. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 22. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 22. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 1 چټه 22.
خبرونه مو اوریدل، ورپسې مو د هوا حالات اوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیل ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ نن په کابل کې یو درې اړخیزه غونډه وشوه. د افغانستان د سولې او ثبات په مسلې باندې خبرې وشوې. د سیاسي چارو شننونکی نظیم سمون د دې غونډې په اړه وایي،
د هیوادونو رول ځکه ډېر مهم دی چې دوی د سولې مهم لوبغاړي، د افغان سولې په پروسه کې ډېر دخیل دي، خصوصا پاکستان.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت په وړاندیز او د حکومت په منظوره په هر ولایت کې دی ورسته یو خزه د مرستيال والی په توګه ټاکل کیږي. خزینه فعالان بیا وایي چې په اداري چوکاټ کې باید د خزو سهم نور هم زیات شي. لاغې ډلې په ناروی کې په خوانی افغان سفیر شکریا بارکزه
دا به خیته هدی قلب کابینه کې په ولایتونو کې هر هغه رسمي دولتي چوکاټ کې چې د افغانستان دولت واک او اختیار دی، او مخصوصا د ولسمشر، هدی قلب اړیش په سل کې خزي وسی.
په افغانستان کې په کرونا وایروس په تیرو 24 ساعتونو کې 104 نوي کسان اخته شوي. ځینې هغه کسان چې بیرته ښه شوي هم دي، لا هم له ځینو روغتیایي ستونزو کړیږي، لکه د افغان
د قرنطین وروسته اوس خیم، اما د ټوخی دا مسله ده چې هغه هم دوامدار نه یم، اما ټوخی لرم او تر اوسه پورې دغه زما ټوخی په بشپړه توګه نه دی ښه شوی.
د اړه درته راپور خپرو. په نړۍ کې هم د کرونا د وضع خاصتا په امریکا کې چې کوم وضعیت روان دی، په دې اړه به تاسو تفصیل درکو. بیا مهم ماښام په خیر رازو. لومړی مطلب ته، افغانستان، پاکستان او چین د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم غونډه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو هر اړخیز بحث شوی. دغه وزارت د چارواکو له قوله په غونډه کې له طالبانو وغوښتل شول چې هر څه ژر تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پیل کړي. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
افغانستان، پاکستان او چین د خپل ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړتیا اړوند دریمه غونډه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه د ستراتیژیک ډیالوګ تر نوم لاندې نن د سېشنبه په ورځ له غرمې وړاندې پیل شو، چې پکې د دریواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو ګډون کړی و. امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاري او د دې همکاریو پیاوړتیا او پراختیا د غونډې اصلي اجنډا بلل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ګران هیواد نن د سیشن به فورز رسنیو ته وویل په دې ویډیوي کانفرنس کې درې واړو هیوادونو د خپل منځي همکاریو د پیاوړتیا سربیره له ترهګرۍ سره پر مبارزې د افغانستان پر سوله بین الافغاني مذاکراتو او د بندیانو په خلاصون هم بحث کړی دی. دواړو هیوادونو پاکستان او چین د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالب زندانیانو له خلاصون هرکلی وکړ او له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې هر څه ژر تاوتریخوالی راکم او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه لري چې له دې ډلې یو یې پرون د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس تر عنوان لاندې پای ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې شل هیوادونو او دوه سازمانونو ګډون کړی و. ګران هیواد زیاته کړه په دې کانفرنس کې ګډون کوونکو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي شدت وغنده او د کموالي غوښتنه یې وکړه. ارګهام په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي ولسمشر په پرونی کانفرنس کې ویلي که طالبان جګړې ته دوام ورکړي د سولې پروسه له جدي خندونو سره مخ شي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان له سولې وروسته د افغانستان وضعیت او په دې برخه کې د سیمې هیوادونو د ښکېلتیا موضوع ته په اشاره دا ډول غونډې مهمې بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبداللطیف آرش ازادي راډیو ته وویل پاکستان له اقتصادي اړخه پر چین ډېر متکی دی او په افغانستان کې خپلو اقتصادي موخو ته د رسیدو او په دې هیواد کې د ثبات لپاره پر پاکستان مثبت فشار واردولی شي.
پام دی اړوند مو د سیاسي چارو له شنون کې نظیم سمون سره هم خبري کړې دي چې تاسو مرکیته د مرکی اوریدو ته را بولم.
دې هودنو رول ځکه ډېر مهم دی چې دوی د سولې مهم لوبغاړي دي. د افغان سولې په پروسه کې ډېر دخیل دي خصوصا پاکستان. مونږ پاکستان سره یو خو مسله دا ده چې څنګه کولای شي هلته په بین الافغاني خبرو کې تسهیل وکړي. طالب مشان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. او بل مهم د سولې وروسته مهم پړاو چې دغه دا ده چې بیا څنګه مونږ یو دایمي ثبات ته رسیږو. داسې یو ثبات چې بیا د پاکستان خاوره د افغانستان پر وړاندې ونه کارول شي ځکه دا یو ډېره بده ترخه تجربه ده چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول کېږي. او هلته که وګورو دا څو جګړې چې دي یعنی د افغانستان د خاورې چې بهر طرحه او تنظیم شوي دي په دې کې د پاکستان لوی نقش و. نو دغه دوه برخو کې د پاکستان سره کار کول پکار دی. یو دا چې خپل بین الافغاني خبرو کې دوی نقش څه ده او څومره مرسته کولی شي. بل دا چې تر سولې وروسته پاکستان باید له افغانستان سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې په راتلونکي کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منطقې ثبات تامین
کړي.
بل چین ده
مهرباني د چین په اړه هم ووایي بیا به زه بله پوښتنه مطرح کړم.
صحیح. بل چین مسله ده. چین له موږ سره تر سولې وروسته د اقتصادي برخه کې چې څنګه د چین د هغه پوتنشل ظرفیت نه په افغانستان کې استفاده کول شو ډیر مهم ده. او پر دې سربیره چین هم له طالبان سره ښې اړیکې لري ځکه چې تیر کال د طالبانو رهبري یو پلاوی چین ته هم سفر کړی و او دوی له چین له طالبان سره مستقیم ارتباطي کانالونه هم لري. او ډیر کله هم د افغانستان غوښتنه هم دا وه چې چین باید په دې پروسه کې داخل وي تر څو خپل نفوذ او خپل تاثیر نه په استفادې او کولی شي چې
بین افغانی خبرو کې موثر تمام شي. بله زه غواړم وپوښتم چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله دغه دوه هیوادونه طالبان ورسره اړیکې لري لغې جملې پاکستان او چین. پاکستان سره دغه رابطه ډېره زیاته ښکاره شوې ده او چارواکو هم تاکید پې کړی دی. څه فکر کوئ د کابل لپاره د دغسې بحث مودریټ کول مخته وړل څومره مهمه دي او دغو دوو هیوادونو نه هم هغه اجماع ترلاسه کړي چې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو څخه یې لري مثلا ازبکستان ترکمنستان او ځینې نور هیوادونه چې ویل شوي دي په اخلاص باندې د سولې لپاره کار کوي یا هند مثلا د افغانستان یو ملګری.
بله یو بل بس دا ده چې ما وخت وخته خبر اشاره ورته وکړم اوس د افغان حکومت هڅه په دیم دي چې موږ څنګه کولای شو کنه بین افغاني خبرو ته تر ورتګ مخکې او نتیجې ته رسیدو مخکې د طالبان سره د دغه موجوده نظام بقا تضمین کو. معنی دا چې جمهوریت څنګه مونږ د سیو جمع رامنځته کولی شو چې جمهوریت تضمین کو ځکه اوس طالبان خو ظاهرا داسې وایي چې مونږ به یو اجنډا د بحث دی چې پر راتلونکي یو نظام باندې سره توافق ته ورسیږو. ولې مونږ د ټول ملت او د حکومت لومړیتوب دا ده چې موجوده نظام د حفظ سي. طالب د سولې د پروسې له لارې په سیستم کې مدغم سي. نه دا چې مونږ به یو بل سیستم خواته لاړ شو بیرته بیا له سره صفر نه شروع کړو. سختار به ساتل کیږي. د دې لپاره هم سیمه ییز اجماع ډېره ضرور ده چې مونږ ټول ګاونډي هیوادونو د منطقي هیوادونو سره تفاهم ته ورسیږو چې د اوسنۍ سختار یا نظام چې دا د نسلو کلو قرباني ده.
زه غواړم وپوښتم د پاکستان په رابطه باندې که تاسو خپل تحلیل راسره شریک کړئ چې څنګه د پاکستان هغه نتیجه چې د نورو هیوادونو نه یې ترلاسه کړي د اجماع په برخه کې د پاکستان نه یې څنګه ترلاسه کولی شي افغان حکومت؟
د پاکستان نقش په دې پروسه کې ډېر واضح دی. دوی شک پرته چې ډېر زیات تاثیر لري. حتی امریکایانو ته هم دوی هغه تحصیل چې وکړو په مذاکراتو کې دا جوته سو موږ هغه څه چې د امریکایانو سره دوی مرسته وکړه د افغان لوري توقع هم دا ده چې پاکستان هم په افغاني خبرو کې هماغسې نقش ادا کړي او طالبان له دولت له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. او بله مهمه نقش د پاکستان چې هغه څه کولی شي ډېر مؤثر تمامېدی شي هغه دا ده چې دا اوس فعلاً موږ یو ډېر بده مرحله کې یو چې هغه تاوتریخوالی نه ده کم شوی او بې باوري هم د همدغه تاوتریخوالي له امله ده چې طالبان باندې فشار راوړي چې تر د اعتماد جوړونې د یو ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون و چې د کابل د نننۍ درې اړخیزې غونډې په ارتباط له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 په ناروغۍ 104 نوي کسان اخته شوي. د دغه وزارت په تازه راپور کې راغلي چې په یاد موده کې 22 کسان مړه شوي هم دي. په دې اړه رحمت الله افغان له کابل یو راپور را لېږلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې د کووید 19 تر ټولو کمې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت په تازه راپور کې راغلي چې په تیرې شپه او ورځ کې د کووید 19 ناروغي 104 نوي مثبت پیښې ثبت شوې او 22 کسان له امله مړه شوي چې له دې سره په دغه ناروغي د مړو کسانو شمیر 940 تنو ته پورته شو. د دغه وزارت په راپور کې راغلي چې په ټول افغانستان کې تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ 3340 اتیا تنه اخته شوي او 6115 کسان ورنه رغېدلي. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې د کووید 19 ناروغۍ تېره کړې وایي چې دوامدار ټوخی لري. دوی وایي له دې سربېره تبه، سردردي، د کمزوري احساس، د پوزې بهېدل هغه څه دي چې ورنه اکړېږي. 19 کلن هارون باور چې د لوګر ولایت اوسېدونکی دی وایي یوه میاشت وړاندې په دغه ناروغۍ اخته سوی خو لا هم بشپړ نه دی جوړ.
محمد هارون باور یم د لوګر ولایت اوسېدونکی. د کرونا ناروغۍ نه وروسته کوم علایم چې زما په وجود کې پاتې دي او ما ځوروي د بویولو حس چې درست کار نه کوي او د څه په بوی نه پوهېږم، د خوراکو خوند چې کوم غذایي مواد خورم د هغه په خوند هم نه پوهېږم، او د دو ترڅنګ د وجود کسلوالی، وجود مې ټول سر تر پښو یو قسم کسل دی، او یو بل علایم چې دی د زکام له برخې نه چې له پوزې نه مې لا هم اوس هم اوبه بهېږي.
د کابل ولایت اوسېدونکی 50 کلن عتیق الله وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې له کووید 19 ناروغۍ ښه سوی خو اوس هم دوامداره ټوخېږي.
زه عتیق الله یم. عمر مې شاوخوا 40 کاله دی. زه شاوخوا میاشت مخکې د کورونا کوم علایم چې یادېږي دغه علایم ما کې پیدا شو. 6 ورځې مې ځان قرنطین که د قرنطین وروسته اوس ښه یم، اما یو علامه چې زه فکر کوم چې دا به د کورونا نه راپاتې وي هغه د ټوخی دا مسله ده چې هغه هم دوامداره نه وي، اما ټوخی لرم او تر اوسه پورې دغه زما ټوخی په بشپړه توګه نه دی ښه شوی.
افغان روغتیا پالان وایي د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو څېړنو له مخې کله چې کووید 19 باندې انسان مبتلا سي نو په ورځو کې د ناروغ په بدن کې انټي باډي جوړیږي او بیا 14 ورځې وروسته ناروغ له دې ناروغۍ ښه کیږي. د څېړنو له مخې په کووید 19 اخته ناروغان چې شکر، د زړه ناروغۍ، سرطان او نورې مرګونې ناروغۍ ولري د هغوی په وجود کې تر ډېره انټي باډي په سختي جوړیږي. د کابل په لحیات روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفق ازادي راډیو ته وویل کووید 19 ناروغۍ په انسانانو کې په بېلابېلو ډولونو راڅرګندیږي او بیا ختمیږي.
ټول معتبر ریفرنس WHO ده چې موږ د هغې نه اکثرا استفاده کوو. تحقیقات چې شوي دي هغې دا ښودلې ده چې دا مرض دوباره برگشت نه لري. که لري نو په هغه کسانو کې لري د چا په وجود کې چې انتیبادي نه ده جوړه شوې د دې مرض په مقابل کې، چې دغه انتیبادي نه جوړېدل هم هماغه فکټورونو پورې اعتبار لري چې مخکې مې ویل چې د وجود کمزوري پکې رول لري، معافیت سیستم ضعیفوالی پکې رول لري، د عمر زیاتوالی او یا نور متراتق امراض.
د چړنو له مخې ممکن د دې ناروغانو ټوخی ان دوه میاشتې دوام وکړي خو تر عمره نه پاتې کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د والیانو لپاره د خزینه او مرستيال والیانو د ټاکلو راپور ته فیروزه عزیزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو د وزارت په غوښتنه باندې ولسمشر اشرف غنی د کابینې په غونډه کې پریکړه کړې وه چې له دې وروسته د ټولو ولایتونو ته یوه یوه ښځه د مرستیال والی په توګه وټاکل شي. ښځینه فعالانې بیا په کابینه او حکومت کې د ډیر سهم غوښتنه کوي، خو د اوس لپاره د ښځو چارو وزارت په غوښتنه باندې د مرستیال والیانو په ټاکلو باندې کار روان دی. په دې اړه فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د دغه وزارت ویان دی رویا د درس د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل لدې وروسته به په هر ولایت کې د والی د یو ماون باست د خزینه ول پر قید وي.
ماونی ولایت کې تو ماون کړي مشه حتی یک ماون
په هر ولایت کې چې د والی دوه مرستیالان ګمارل کیږي باید یو مرستیال یې هم خزینه وي، چې دا به یوازې د ښځو لپاره ځانګړي وي او هیڅ نارینه نشي کولای پر ځای ځان کاندید کړي. موږ دا طرحه د دې لپاره نه ده جوړه کړې چې ګواکې د والی په بست کې ښځې ونشي کړای وګمارل شي. هغه یو آزاد بست دی او ښځې کولای شي هغه بست کې هم رقابت وکړي، خو د ښځینه مرستیالانو بست کې به یوازې ښځې له یو بل سره سیالي کوي او ګمارل کیږي به.
میرمن دادرس وایي په دې طرحه کې دا هم شامل دي کله چې د یو ولایت والی نه وي نو ښځینه مرستیاله به یې پر ځای سرپرستی کوي. میرمن دادرس وایي د ټولو څلور دېرش ولایتونو د ټولنیزې برخې اوسني برحاله نارینه مرستیالان به لري او پر ځای به یې ښځینه مرستیالان وګمارل سي. د ښځو چارو وزارت دا طرحه څو ورځې مخکې له ولسمشر سره شریکه سوې وه او پرون دوشنبه د کابینې په جلسه کې تایید شو چې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي لوري د یوې خبري ناستې پر مهال وویل سول چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته د دې طرحې د پلي کېدو لارښوونه سوې ده. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټولو ولایتونو کې د والیانو 15 ښځینه مرستیالان شته، خو په خبره یې په دې وروستیو کې ځینې یې له دندې لرې کړل سوي دي. بلخوا یو شمیر پخوانی ښځینه والیانې وایي چې په دې برخه کې په لرې پرتو ولایتونو کې کار کول سخت دي او باید حکومت یې پوره صلاحیتونه ورکړي. له دې ډلې د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د ریاست پر مهال د بامیانو ولایت والی حبیبه سرابی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اما تر پیسوري از ولایت
د ولایتونو په اداري جلسو کې د ښځو ګډون زیات مهم دی او باید دوی ته ټول صلاحیتونه ورکړل شي چې د خپلو دندو مطابق بیلابیلو چارو ته رسیدنه وکړي. زه دا اقدام مثبت انګیرم.
ماون باشه زنا
حبیبه سرابی وایي که څه هم د والیتوب پر مهال په دفتر کې ورسره ښځینه همکارانې وي، خو بیا هم له ځینو ستونزو سره مخ وه. همدارنګه د ښځو چارو او یو شمېر سیاسي فعالانې وایي حکومت باید په دې برخه کې هغه ښځې وګماري چې وړتیا ولري او صلاحیتونه یې هم پوره ورکړل سي. د دې ډلې په ناروې کې د افغانستان مخکینی سفیره شکریا بارکسی وایي
زه فکر کوم دا به ښه اتحاد یا قلب کابینه کې په ولایتونو کې په هر هغه رسمي دولتي چوکاټ کې چې د افغانستان دولت واک او اختیار دی او مخصوصا د ولسمشر حتی اقل بهش دیش پسله کې خزي وسی.
میرمن بارکزی وایي خزي دی یوازې دویم درجه بستونو لپاره نه محدودیږي، بلکې په رهبری کې دی هم وند ورکړل سي او په خبره یې ورتیا لرون کې خزي دی باید وګمارل سي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ورزو روزګان ته هلته خلک وایي چې وسلوالو طالبانو د روزګان د چنارتو ولسوالۍ لار د ملکی خلکو په مخ له دوه ورځو راهیسې تړلې ده. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر خلک برمته کړي دي. شریف الله شرافت له ترینکوټه دا راپور رالېږلی.
د پرون رئیس مو خلک تړلی دي مرو ته پراته دي د مټری خالی کړی دي
د وسلوالو طالبانو سازمان غشتنه دا چې عام ولست د سپر پټوګه مکر وک دولت
دا ژغونه د چنار ټول وسوالی د وسیدونکو دي دوی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د ترنکوټ سره د چنار ټول وسوالی لوی لار د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده دغه خلک وایي وسلوالو طالبانو یا د لاره د تیرو دوو ورځو راهیسې د چنارتو پای ته د موساخان په سیمه کې چیرې چې د وسلوالو طالبانو چیک پاینټ دی تړلې ده او هیڅ ملکي کس او یا هم موټر ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي دوی وایي وسلوالو طالبانو د غلطه د ګڼ شمیر مسافرینو پښې او لاسونه هم تړلې او د سړک پر سر یې سره لمر ته غورځولې دي د یادی ولسوالی درې تنو وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
نو مشاوله دي د چنارتو د ولسوالی د خاچ نارتو د کریه د پرون رئیس مو خلک تړلې دي مرو ته پراته دي د مټر خالی کړی دي
زه د چنارتو ولسوالی وسیدونکو نو می اسمت لاري
لاره په مکمل ډول بند ده کدل ته څوک راغلی بازار ته هغه نور وطن ته نشتلای چې دوه درې موټر ورغلی دي الته غیر ګرځولې دي نو څوک وطن ته فرېږي نو د وطن څوک خارج فرېږي
د پرون ابل ورځ رئیس راغلی مرکز سم مټر بار کړی دی او تقریبا په دغه مټر کې بزما سره د 25 کسو غریب او خلکو مال را سره یو چا وړه بغړی را سغورشي دی یو چا مې یومن پټاټی را سغورشي دی چا یو غونی وړه را سغورشي دی کوم وخت چې زه سنجر ته د طالبان و کمربند و ساحه ته رسیدلم چې د چنارتو د ولسوالۍ د پای ساحه د مساخان کډیا د پدې کې ما مټر ته تړل دی د خپل مټر بیل کړیم که څوم وخت ما غشتنه کړی دی چې دا د شلو کسو 25 کسو غریبانو خلکو ملونه ما سره سره دی دا بزور وسوم د خره پیږي اغه وکه طالبانو زما سره انساني برخود نه دی کړی زما لسونه را تړلې دي ورورځي او په یو کنده کې غردولم
د یادی ولسوالی یو شمیر نور خلک به وایي چې وسلوالو طالبانو ورته ویلي چې ځکه د غلار تړلې چې تاسو ولې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي دی وایي وسلوالو طالبانو ورته غواش کړی چې تر هغه بلار ورته خلاص نه کړي سوچ د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته په کډه راغلي نه یاست دی وای اوس مهال په ولسوالۍ کې ګڼ شمیر ناروغان د کورونا وایروس او نورو ناروغیو له امله د مرګ پر بستر پراته دي خو وایي د لیږ د لارې نسته چې مرکز ته ولیږدول سي دی وایي که لاره خلاصه نه سي نو شاید دغه کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي
ازادي راډیو ته غوږونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
امریکا متحده ایالاتونو کې د کرونا مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي له تیرو شاوخوا ورځو هر ورځ په اوسط ډول 50,000 کسان په کرونا اخته کیږي په امریکا کې د کرونا ویروس په اړه باندې راپور د احمد شیبر څخه اورو
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي د برخې په چارواکي وویل د کرونا ویروس وضعیت په حقیقت کې په دې هیواد کې ښه نه دی انټونی فوسی د دوشنبه په ورځ ویل متحده ایالاتونو تر اوسه د کرونا ویروس له لومړي څپې نه دراوتلی د اروپا او آسیا په ډول د دې اخیستون کې ناروغي جدي مخه نه ده نیولې متحده ایالاتونو خپل بازارونه بیرته ژر پرانستل ولسمشر ډونالد ترامپ خلک په داسې وخت کې د بازارونو بیرته پرانستو ته وهڅول چې مثبت پیښې 3 میلیونه ته نږدې شوې او تلفات د جولای تر شپږمې 1,10,000 ته ورسېدل د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې د کرونا نوې پیښې زیاتې شوې دي او په نیویارک کې چې په خپله کې حالت ډیر خراب او وضعیت په شکه دی د متحده ایالاتونو له 500 ایالاتونو په 9 شو کې د کرونا د مثبتو پیښو ګراف په لوړې دورې او په چیرو وو ورځو کې په منځنۍ کچا هر ورځ شاوخوا 500,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې دا د وی میاشتې مخکې پیښو دوه برابر دي د فلوریدا میامی چې د ګرځندویانو سیمه ده اوس یو له هغو سیمو څخه ده چې د کرونا ډیر پیښ پکې شته په دې ځای کې بازارونه ورسته له 3 د جولای په شپږمه پرانستل شو فلوریدا د هغو شلو ایالتونو له ډلې څخه ده چې د کرونا ډیر معاینات پکې مثبت شوي دي په فلوریدا آرازونا تکساس او کالیفورنیا کې د بستر شویو شمیر هم لوړ شوی دی د مثبتو پیښو د زیاتېدو سربیره د اپریل او می میاشتو په پرتله د مړینې کچه کمه شوې ده په تیرو 2 میاشتو کې به ورځني تلفات 3,000 ته رسېدل اوس شاوخوا 650 دي روغتیایي چارواکي وایي د تلفاتو د شمیر د کمېدو علت شایي دا وي چې اوس تربلنه شوې ده او ویروس پیژندل شوی دی او په ورته وخت کې اوس ډیر ځوانان په کووډ-19 اخته کیږي تر متحده ایالاتونو وروسته په برازیل کې ډیر خلک په کرونا ویروس اخته شوي دي په دې هیواد کې نږدې 15,500 کسان تر اوسه کرونا وشلې دي او 1,000,000 او 6,00,000 کسان پرې اخته شوي دي د دوشنبه په ورځ هند د ډیرو پیښو په حساب د روسیې ځای ونیو او دریم هغه هیواد شو چې د کورونا مثبت پیښې پکې زیاتې دي. په هند کې 1.3 میلیارد کسان ژوند کوي. د استوګنو د شمیر په پرتله هلته تر اوسه د کورونا مثبت پیښې او تلفات زیات نه ښکاري.
پروګرام هم دلته ختمیږي. دری وروستۍ مجله به سید سمیع